السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غک ازادي رادیو له ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري خبرونه اوري اوري چې په کندهار کې نن په موټر بم چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي په مرګ ژوبلو کې ملکیان او پوځیان شامل دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان جنوبي اسیا لپاره د ډانلډ ټرمپ د اداري ستراتیژي بریالۍ ده خو چې په هوایي برخه کې همغږي زیاته شوې او پاکستان فشارونه راوستل شوي دي دا او نور مطالب ته خبرونو څخه ورسته خبريږي خبرونه د فرشته جلال زید خاورو
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونو سرخطه دی چې د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې 14 وغندله د ملي دفاع وزارت وایي په کندهار کې ماین پاکونکي وسوالو طالبانو وجود دي او په روسیه کې د سیاسي اپوزیسیون د مشر او د اداري فساد پر ضد مبارزې د زندانی مشر الکسی نوالنی د دوه همکاران د روسیې پولیسو نیولي دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې 14 وغندله او د تروریستانو کار یې بللی دی د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی چې تروریستانو غوښتل چې په دوو کانټینرونو کې چاودیدونکي مواد د کندهار ښار ته ورسوي او د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکي وګړو د قتل لپاره چاودنې وکړي خو د خبر پاڼې په حواله امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې مواد مخکې تر چاودنې ونیسي او یوازې د خونسا کولو پر وخت یې د چاودنې مخنیوی ونشو او بیا هم یو شمېر ملکي وګړي پکې ووژل سو نن غرمه په تقریبا 12 بجو د کندهار ښار د څوارلسمې حوزې د فابریکې سرای ته نږدې چاودنه وسوه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وویل چې چاودیدونکي مواد په داسې خلاصه سیمه کې چې شاوخوا ته یې ورکشاپونه وو چاودېدلي دي په ابتدا کې ویل شوي وو چې چاودیدونکي مواد په یوه مینیبس موټر کې موندل شوي وو د کندهار د والي ویان داود احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 13 تنه زخمیان دي د چاودنې په سیمه کې یوه د کندهار ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
میخه ډیر شیدان مسوی چې ټپیان مسوی دي پر هغه لاس هم ډیر مشان ولاړه او ډیر ټپیان سپینځري او نظامیان هم و داسره کې ډیر راش بیروبارو
د کندهار ښار د میرویس روغتون ډاکټرانو ویلي چې مړی او زخمیان ورلېږدول سوي او ملکی خلک او همدارس د امنیتي ځواکونو غړي پکې دي د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په کندهار کې ماین پاکونکي وسلوالو طالبانو وژل دي د وسلوالو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په دې ډول هڅه کوي چې د هغو پروژو لپاره خنډ جوړ کړي چې د افغانانو د ملي ګټو سره تړاو لري د کندهار د والي ویان پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې ناڅرګند وسلوالو کسانو د کندهار د میوند ولسوالۍ په ملنګ کاري سیمه کې د ټاپي پروژې د ماین پاکونکو او د سروې د انجینرانو پر یو ډله ډزې کړه پینځه تنه یو وژل او یو تنه برمته کړ خو وسوالو طالبانو نن ازادي راډیو ته یو بیان راستولې ویلي دي چې دوی له عمل منفیا پروژو سره همکاري کوي په کندهار کې د ماین پاکونکو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي په روسیه کې د سیاسي اپوزیسیون د مشر او د اداري فساد پر ضد مبارزې د زنداني مشر الکسی نوالنی د رسنیو د چارو مسؤله کیرا یارمیش بیا پولیسو نیولې ده د خپلواک رسنیو په حواله پر یوټیوب د نوالنی د خبرونو مسؤل رسلان شاویدون دینوف هم نیول شوی دی د مسکو پولیسو د نوالنی دواړه همکاران نن د پولیسو سټیشن ته بيولې دي او شاویدینوف پر ټوټر لیکلی چې پولیسو په مسکو کې هغه خپل کور د باندې ونیو د نوالنی په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې د 65 مسؤل ایوان راتنوف د چې دوه نړیوال سوي همکاران توراندې چې د میمیاشت په 15 منې چای د جمهور رئیس ولادمیر پوتین پر ضد سولیز لاریون تنظیم کړی و د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې کډ روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین په سوریه کې د ملکی وګړو د امنیت ټینګولو لپاره اقدام وکړي په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پرانیستنې په مراسمو کې دی ګډون نکوي روسیه به سشکال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو قربانوي په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې ولادمیر پوتین د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی د افید نړیوال سازمان یو پلاوی تر 14 کلونو ځن وروسته ازبکستان ته روان دی د سازمان لوري په خبر شوی بیان کې راغلی چې پلاوی به په روانه ونی کې ازبکستان ته ورسیږي او ټاکل شوی چې د ازبکستان له حکومتي چارواکو او هلته د مدني ټولنې له فعالانو سره وګوري د افید نړیوال سازمان د ختیځ اروپا او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مسؤلی ماری سټروټرنن وویل چې د ازبکستان حکومت ته د وړاندیزونو لیست هم برابر کړی دی خو به د ازبکستان له حکومت وغواړي چې د ټولو حقوق کسانو لا تا ملاتړ وکړي چې د سیاسي دلایلو له مخې محاکمه شوي دي او د ازبکستان له حکومت به غوښتنه وکړي چې پر بشري حقونو د تیریو په اړه بې پرې او اغیزمنه څیړنه وکړي. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کندهار کې نن غرمه د موټر بم چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
شپاړس تنه شهیدان دي چې هغه کې هم دولس تنه ملکیان دي او څلور تنه امنیتي من. خو دا ارقام کېدای شي تغییر وکړي.
ورسته له هغه چې ځینو امریکایي مفتشینو وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه مؤثره نه تمامیږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه ستراتیژي ځکه مؤثره ده چې په هوایي برخه کې همغږي زیاته شوې او په پاکستان هم فشارونه راغلي دي.
استراتژی آقای ترامپ در افغانستان موثریت بسیار خوبی داشته و ما در مبارزه علیه تروریسم پله‌های خوبی موفقیت را پیمودیم.
د انګلستان پلازمین لندن کې د تیر کال د اورلګیدنې د پیښې زیانمنو چې د یو افغان کډوال کورنۍ هم پکې و، په یوه غونډه کې د خپلو له لاسه ورتللو عزیزانو یادونه وکړه. نور مطالب هم لرو. رازو لومړی مطلب ته. د کندهار په موټر بم چاودنه کې چې نن غرمه مهال شوي 14 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. چارواکي وایي په وژل شوي کې څلور پوځیان او 12 ملکیان شامل دي. صادق رشتینی له کندهار په دې اړه یو ریپورت را لېږلی.
د کندهار د والی ویان داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه یو ټونیس موټر چې د چاودیدونکو موادو ډک و د کندهار ښار د څورلسمې امنیتي او زیاړوند د فابریکې په سرای کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا تر کشف کېدو وروسته چاودنه کړې. د احمدی په وینا د ورستوي معلوماتو په اساس په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. احمدی وایي په وژل شوو کې څلور نظامیان او 12 ملکیان شامل دي او په ټپیانو کې شپږ امنیتي سرتیري او پاته ملکیان دي.
څه دې ټپیان دي؟ په دې کې 15 ماشومان دي او شپږ تنه زموږ امنیتي منصبین دي. 14 تنه شهیدان دي چې په هغه کې هم 12 تنه ملکیان دي او څلور تنه امنیتي من. خو دا ارقام کېدای شي تغییر وکړي ځکه چې هلته نورې پلټنې روانې دي. دوکانونه زاړه وو، خلک داسې فکر کې احتمال کوي چې تر خاورو بلاندې.
احمدي وایي چاودنه ډېره زوروره وه او د مړو او ټپیانو ډېره برخه تر خاورو لاندې وه چې وروسته راویستل شوه. په عیني وخت کې د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پیښې له ځایه د کندهار میرویس روغتون ته 14 مړي او 13 ټپیان وړل شوي. چارواکي وایي چې موټر بم هدف بل ځای وو او د فابریکې په نوم سرای کې چې د موټر جوړولو ورکشاپونه لري دربل سوی وو. تر اوسه د حمله مسولیت چا نه دی منلی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ د اداري ستراتیژي بریالۍ ده چې لمخې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې او په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي. تازه د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او د دغه هیواد په نړیوالې پراختیايي ادارې کې ځینو مفتشینو د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په اوزا کم تاثیر کړی. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي په اړه وړاندې شوی راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې دغه ستراتیژي د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مثبت تاثیر کړی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راد منیش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ستراتیژي آقای ترامپ در افغانستان،
هغه وایي د ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي لمخې د افغان او امریکایي هوایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته شوي، له نظامي او سیاسي پلوه په پاکستان فشارونه زیات شوي. دغه ستراتیژي د افغان کمانډو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې ښه او مثبت تاثیر درلودلی. همداشان موږ د تروریزم پر وړاندې ښه پرمختګونه کړي. د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. داسې فکر کېدی چې د دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت ښه شي او پاکستان به د سولې میسته د افغان طالبانو په راکاګلو کې مرسته وکړي. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، بهرنۍ چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې عمومي مفتشینو د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په امنیتي وضعیت کم تاثیر کړی او لږ پرمختګونه سوي. د افغانستان د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان هم وایي د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت هیڅ مثبت تاثیر نه دی کړی.
ولی متاسفانه دې په ځای چې جګړه کمه شي په افغانستان کې او طالبان سولې ته راشي، متاسفانه په دې وروستۍ ورځو کې ورځ په ورځ جګړه مخ په زیاتېدو ده او ضمناً سولې ته هم علاقمندي طالبان نه ښکاره کوي او پاکستان هم دې په هکله هیڅ نوه کوم عکسالعمل نه ښایي. نو فکر کوم دغه ګزارش وړاندې شوی کانګرس ته زما په اند واقعیتونه دي چې باید ویل شي او متاسفانه دغه هیلې او هغه امیدونه چې موږ درلود
دا سرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې کې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژۍ ګټوره تمامیږي. جنرال جوزف وټل ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اهدافو ترلاسه کېدل ښایي یو څه نور هم وخت ونیسي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا ستراتیژي مؤثره ده او په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د نړیوال پرمختګ د ادارې مفتشانو په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي د عملي کېدو په اړه یو تیاره تصویر ورکړی دی. دا چې دغه تیاره تصویر څه دی د احمد تکل په ریپورت کې به ورته غوږ شو.
د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو د عمومي تفتیش ادارو او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د دې هیواد کانګرس ته یو نوی راپور وړاندې کړی چې وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د پرمختګ نښې کمې دي. په راپور کې ویل شوي دي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفو ډلو حملې پراخې شوې، د ډلو په پلازمینه کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړۍ حملې کړي او لای هم زیاتې سیمې په ولکه کې دي. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ د کابل اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې پر دې ښار یې پراخې حملې پلان کړي دي او له خلکو یې غوښتي دي چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید له پوځي مرکزونو څخه لری ووسي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تیره میاشت څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به زیات کړي څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدی او په نتیجه کې د خبرو میز ته کینی. خو په راپور کې راغلی دی چې ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي چې دې کار به پر طالبانو فشار زیات کړی وي یا به یې د پام وړ اغیز کړی وي. راپور همداراز یادونه کوي چې د جګړې په ډګر کې هم لاسته راوړنې هومره زیاتې نه دي چې ووایو افغان ځواکونو د امریکایي قواوو په مرسته تر خپلې ولکې لاندې سیمې پراخې کړې دي. راپور زیاتوي چې پر پاکستان د امریکا هغه فشارونه هم چندان اغیزمن نه وو چې هدف یې د پاکستان هڅول وو څو د وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. راپور یادونه کوي چې دا حملې د هغو ډلو لخوا چې پټنځایونه یې په پاکستان کې دي لا هم په ډېر شدت سره روانې دي. پر راپور کې راغلی دی چې پاکستان ته د امریکا لخوا د 2.5 میلیارد ډالر مالی مرستې له بندېدو سره سره اسلام آباد په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو پر ضد اغیزمن ګامونه نه دی اخیستي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او یو ایس ای آی ډی د تفتیش د ادارو ګډ راپور همداراز د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه شک څرګند کړی. دا انتخابات په جولای میاشت کې په پام کې وو خو اوس اکتوبر میاشتې ته ځنډېدلی دي. راپور یادونه کوي چې د وسلوالو طالبانو دریز دا دی چې افغان حکومت د امریکا لاس پوڅی دی، نو دې ته په پام سره آیا داسې انتخابات چې د امریکا په مرسته ترسره کیږي په وسلوالو مخالفینو کې د افغان حکومت اعتبار او مشروعیت هومره زیاتولی شي چې هغوی پخلاینې ته چمتو شي؟ راپور همداراز افغانستان ته د اضافي پوځي مشاورینو د استولو د موثریت په اړه شک څرګندوي. د دې دریو ادارو مفتشانو ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو او د امریکا د پوځ تهاجمي عملیات د ملکي تلفاتو خطر زیاتولی شي. دوی د افغان ملي دفاعي ځواکونو د وړتیا لوړېدل تاییدوي خو له دې سره سره د عامو خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پرمختګ ډېر کم بولي. د راپور له مخې د افغانستان د محاربو دولتي ځواکونو شمیر اوس مهال 314 زرو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا شمیره تیر کال 311 زره وه او دا په دې معنی ده چې د افغان ځواکونو عمومي شمیر له هغې اندازې څخه چې په پیل کې پلان شوی و په 311 کم شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس ته هم درس فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي پښتو فیسبوک ته کولای شي خبرونه راپورونه هلته هم ولولې. د افغانستان د کورونې چارو وزارت د امنیتي چارو په خوانې ارشد مرستیال مراد علي مراد وایي د افغانستان پولیس په ناوړه وضعیت کې دي. د خپل ځان د زایناستي جنرال اختر محمد ابراهیمی د معرفي کېدو په مهال وویل اوس د هیواد په څو ولایتونو کې پولیس آشنا نه لري. خو د کورونې چارو وزارت وایي ستونزې تر دې حد نه دي چې ښاغلی مراد وایي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
ښاغلی مراد چې د سې شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت د نوي امنیتي مرستیال د معرفي کېدو په مراسمو کې خبرې کولې ویل د دغه وزارت مسؤلین نه دي توانېدلي چې د پولیسو ستونزې حل کړي. د وزارت په ځینو برخو کې کمزوري ومنلې او ویل پولیسو ته عاشا او امکانات په وخت نه ورسي.
هیڅوک حق نه لري چې وایي دا کار ما کړی او دا ستاینې وړ یم. نن د افغانستان پولیس ناوړه حالت لري. په خوست، روزګان، دایکندي، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو کې ستاسي سرتیری عاشا نه لري. موږ ویاړ هم کوو چې اتلان یو. موږ ونه توانېدو چې کار وکړو خو ژمن یو چې خلکو او هغه سرتیرو ته چې نن شپه یې چیغې وهلې چې یو کس ته ووایي چې ما په ګولۍ وولي چې مړ شم.
مراد علی مراد مخکې له دې چې د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال شي د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال وو. د نور د کورنیو چارو وزارت ارشد مرستیال نه دی او پر ځای د سې شنبه په ورځ اختر ابراهیمی چې د جمهوری ریاست د محافظت رئیس وو وګمارل شو. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې اوس د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړه روانه ده. په خاطر دې داسې شکایتونه کېدل چې په ځینو برخو کې افغان پوځیانو ته امکانات او عاشه په مناسب وخت نه ورسیږي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز محکمې د پولیسو یو شمېر پخواني چارواکي د پولیسو د عاشې د خوړلو او په اداري فساد کې د لاس لرلو په جرم په بند محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خاطر دې په کورنیو چارو وزارت کې فساد تایید کړی او دغه وزارت یې د فساد زړه بللی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې وروستیو کې ویلي چې د فساد پر ضد مبارزه د ده د کار په لومړیتوبونو کې ده. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ د مراد علي مراد د څرګندونو پر وړاندې ازادي راډیو ته داسې وویل.
د کورنیو چارو وزارت مشر تابه تل هڅه کوي د افغانستان په ډیره لیرې سیمه کې پولیسو ته ورسیږي چې ستونزه یې هواره شي. زه له دې سره موافق نه یم چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې پولیس عاشه نه لري. ستونزې او نیمګړتیاوې شته خو لرې کولو ته یې هره ورځ هڅې کوو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست سره له دې چې د مراد علي مراد خبرې پر ځای ګڼي وایي چې ډېری امنیتي چارواکي چې له دندو لرې شي بیا نو افشاګري او انتقادونه کوي. د ده په خبره مراد علي مراد تر پرونه پورې په خپله کورنیو چارو وزارت یو لوی چارواکی و او د هیواد د پولیسو د ستونزو هوارولو ته باید کار کړی وای. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د پوځیاتو د مشرتابه لپاره د ازل د امریکایي ځانګړو یا کمانډوز وکونو یو قمندان نومول شوی. وال سټریټ جرنال ورسپانې ویلي دغه نوی قمندان چې پنټاګن تر اوسه هغه رسمن نه دی اعلان کړی جنرال سکاټ میلر نومیږي او ویلي دي چې هغه به له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه دغه دنده په داسې وخت کې ترلاسه کوي چې په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی او وسلوال طالبان له پخوا زیات پیاوړي شوي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
لوړپوړو پوځي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره جنرال سکاټ میلر چې دوه کاله د امریکا د ځانګړو پټو ګډو عملیاتو مشري کړې غوره شوی دی. جنرال میلر به چې د ځانګړو عملیاتو یو مډال اخیستونکی سرتیری دی، نه هم امریکایي جنرال او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لومړنی وي چې په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې قمندانۍ غاړې ته لویږي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د راپور له مخې پنټاګون په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او ویلي دي تر هغو چې په دې اړه رسمن اعلان نه وي شوی څه نه وایي. د امریکا د ځانګړو پټو ګډو عملیاتو د قمندان په توګه جنرال میلر په نړۍ کې د امریکا د ډیرو پټو عملیاتو مشري کړې او مشکوک ترهګرې د بی پیلوټه یا ډرون الوتکو او د پاوز د دلتا او نیوی سیل ټیم سکس ډلو په ګډون د ځانګړو جزو تامونو په مرسته تعقیب کړې دي. په هغه عملیاتو کې چې میلر پکې ونډه درلوده، یو هم د سومالیا د پلازمینې د 1993 کال جګړه وه چې هغه مهال نوموړی تورن او د دلتا فورس جزوتام قمندانو. په دې اړه د بلک هاک ډاون په نوم کتاب او فلم کې ویل شوي چې دته د خدمت په خاطر د برونزو ستوري میډال هم ورکړل شوی دی. له هغې وروسته جنرال میلر په افغانستان او عراق کې څو ځلې په محارب ماموریتونو کې ونډه اخیستې. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په لیکنه که هر څه سم مخته لاړ شي، جنرال میلر به د افغانستان د جګړې مسؤلیت په داسې یو وخت کې ترلاسه کوي چې وسلوال طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري او په وروستیو کې هم پر لویو ښارونو حملو ته زور ورکړی دی. تیرونی نږدې وه چې طالبان د فراه ښار بشپړ ونیسي چې له افغان ځواکونو د امریکا د جټ الوتکو د بمباري په ملتیا په شا وتنبول شول. له دې مخکې دا پیښه په 2016 میلادي کال کې په کندز کې شوې وه. په افغانستان کې ناامنۍ د هېواد ته د نورو 400 امریکایي سرتیرو له استولو سره سره زیاته شوې ده. ولسمشر ټرمپ له دغې پریکړې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس شاوخوا 14,000 تنو ته رسېږي او پر دې سربیره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور په کمېدو سره په دې هېواد کې د پوځي هڅو په لا پیاوړتیا تمرکز شوی دی. جنرال میلر چې د سومالیا، عراق او افغانستان د ماموریتونو تجربه لري، په افغانستان کې به د یوه داسې ماموریت مسؤلیت په غاړه اخلي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو پر ماموریتونو پورې ډېر تړلي دي. یوه لوړ پوړي پوځي چارواکي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې جنرال میلر چې په عراق کې د دلتا فورس ځواک د قمندان په توګه د جدي عملیاتو په ترسره کولو پیژندل شوی، په افغانستان کې به دند ډیره پیچلې وي. په هغه هیواد کې چې په وروستیو کلونو کې جګړه پیچلې شوې او سیمه ییز لوبغاړي لکه روسیا او ایران هم پکې ښکېل شوي دي. واشنگتن تور لګوي چې دواړه هیوادونه د یاغي وسلوالو ملاتړ کوي، هغه تور چې موسکو او تهران یې ردوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه افغانستان ته د نورو سرتیرو له استولو سره سره په دې هیواد کې د جګړې په ډګر کې د بریا نښې نه لیدل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو اوسنی قمندان جنرال جان نیکلسن چې دنده به په دې هیواد کې پای ته رسیږي، د روان کال په پیل کې ویلي وو چې د پوځي هڅو له تیزېدو سره د پخلاینې او روغې جوړې امکانات په زیاتېدو دي، خو د سولې او پخلاینې څرک هم نه تر سترګو کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انګلستان په پلازمینه لندن کې د تیر کال د اورلګیدنې د پیښې زیانمنو چې د یو افغان کډوال کورنۍ هم پکې وه، په یوه غونډه کې د خپلو له لاسه تللو عزیزانو یادونه وکړه. د غونډې ګډونوالو د دې افغان کډوال وروستۍ ټلیفوني مکالمې ته هم غوږ ونیو چې دی پکې له خپلو دوستانو بښنه غواړي. برطانوي چارواکي وایي د دې تراژدۍ په اړه څېړنې روانې دي او ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د برتانیا د پلازمینې لندن په یوه ودانۍ کې د تیر کال د اورلګیدو د عواملو په اړه تحقیقات روان دي، له دې خونړۍ پیښې ژغورل شویو کسانو پرون د خپلو تللو عزیزانو خاطرې تازه کړې. په دې ډله کې د افغانانو یوه کورنۍ هم وه. د 2018 کال د جون په 14 نیټه د لندن ښار د گرینفیلد ټاور سیمې د استوګنې په یو بلاک کې د اورلګیدو پیښې ټول یو اویا کسان ووژل او سلګونه نور یې بې کوره کړل. د دې تراژیدۍ په اړه علني تحقیقات چې ښایي څو میاشتې وخت ونیسي د پیښې د عواملو پر موندلو متمرکز دي، خو چارواکو په دې پیښه کې د زیانمنو کورنیو غړي او دوستان پرون رابللي وو څو د خپلو له لاسه تللو عزیزانو په اړه د زړه خواله وکړي او د هغوی ویډیوګانې او تصاویر وښيي. د غونډې ته د پیښې د یو قرباني محمد صابر ندا کورنۍ هم ورغلې وه. د افغان کډوال د لندن د گرینفیلد ټاور سیمې په همدې بلاک کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای اوسېده. د غونډې ګډونوالو د مرحوم ندا وروستۍ ټلیفوني مکالمه واورېده. هغه په داسې حال کې چې له دې 24 پوړیزې ودانۍ څخه د اور لمبې چار چاپېر تاو دي، په آرام غږ خبرې کوي او وایي: د خدای پامان، موږ نور نو له دې نړۍ ځو. د خدای پامان هیله ده چې له موږ به څوک خفه نه وي. مارسیو ګومز چې خپل امیدوار میرمنې او دولونو سره یو ځای له یوشتم پور څخه د زهرجن او غلیز لوګي لمینځ په وټلو بریالی شو، هم خپل خاطره بیان کړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې وروستیو سیلابونو سره د مرستو سیلاب ځپلو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلام سیاس د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروستیو سیلابونو د مالي زیانونو ترڅنګ ځاني زیانونه هم اړولي او هڅه کېږي چې زیانمنو ته لازمې مرستې نورې هم چټکې شي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې وروستیو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې او تر اوسه سلګونه کورنۍ له دغو مرستو برخمنې شوې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په ځینو سیمو کې سیلابونو خلک سخت زیانمن کړي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیلابو له امله زیانمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ویش لړۍ روانه ده. هغه وایي تر دې مهاله 1500 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ترلاسه کړې او له دې سره په خوا کې په زیانمنو ولایتونو کې سروېګانې روانې دي. د مرستو د ویش لړۍ هم روانه ده. تر آخر بریده هڅه کوو چې ټول زیانمن شوي کسان د مرستو تر پوښښ لاندې راولو. ښاغلی سیاس وایي تر اوسه وروستیو سیلابو په ټول افغانستان کې 80 کسان وژلي او شاوخوا 9 تنه نورې ټپیان کړي دي. د نوموړي په وینا لومړني راپورونه ښیي چې 1090 کورنۍ په بشپړه توګه ویجاړې شوې، 1168 نورې زیانمنې شوې او لسګونه کورنۍ کډه کولو ته مجبورې شوې دي. بادغیس، هرات، بغلان، کابل، سمنګان، پروان او یو شمېر مرکزي ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو شاهدان وو. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دغو ولایتونو کې ډیری زیانونه د بادغیس اوسیدونکو ته اوښتي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی هم وایي بارانونو او راوتلو سیلاونو په یو شمېر ولایتونو کې کروندو ته زیان رسولی.
نن په کابل کې ترکیه ته د افغانستان د مالونو د صادرولو په هدف لومړنی هوایي دهلیز پرانیستل شو. دغه دهلیز د سې شنبې په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر او په افغانستان کې د ترکیې د سفیر لخوا پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ښاغلی همایون رسا وویل دغه دهلیز له لارې به هره ورځ شاوخوا 15 ټن افغاني تولیدات او محصولات ترکیې ته ولېږدول شي. تفصیل د خان محمد سین په یو راپور کې.
د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو هوایی دهلیزونو د پرانستلو په لړ کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ هم سوداګریز هوایی دهلیز پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل دغه دهلیز به د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو ترڅنګ د دوه اړخیزو همکاریو نور فرصتونه هم برابر کړي.
شاهد افتتاحی دهلیز می باشم و قرار است بر بار اول به مقدار
دوبل منگ ده دغه دهلیز ده پرانستو شاهدان یو او په پام کې ده چې د لومړي ځل لپاره 15 ټن افغانی محصولات چې قالین او وچه میوه پکې شامل ده دغه هوایی دهلیز للارې ترکیه ته صادر شي. ترکیه ته د افغانستان صادراتي مالونه مختلف دي. خاغلی رسابوبل د روان المریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان او ترکیه د اقتصادي کمیسیونونو ترمنځ یو هوکړه شوې چې لمخ د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز اړیکې نورې هم پراخ شي. د دغه وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې سربیره پر دې چې د دغه هوایي دهلیز له لارې په هر نوبت کې ترکیې ته هر ورځ 15 ټن افغان تولیدات او محصولات صادرېدلی شي، ترکیه چمتو ده چې د افغان سوداګرو له غوښتنو او اړتیاو سره سم دوی ته د لویو تیارو زمینه هم برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دغه دهلیز به د تولیدي توکو ترڅنګ ترکیې ته د افغان بزګر او باغ لرونکو د روان کال د حاصلاتو صادرولو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي.
زمون تازه میوه سبزیجات سمار ته رسیږي او صادرات ته آماده کیږي. د پاکستان او هند په نسبت زموږ توکي په ترکیه او اروپایي هیوادونو کې په لوړه بیه خرڅیږي. په دې سره به زموږ بزګر او بڼوال لپاره ډیر ګټه ورسیږي.
په افغانستان کې د ترکیې سفیر اوزان آر طغرل جوړ شو مراسمو ته په خپلو خبرو کې وویل ترکیه له افغانستان سره تاریخي او تلپاتې دوستی لري او هیله ده دغه دهلیز په پرانستو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې نور هم پراخ شي. په ورته وخت کې افغان سوداګر او لدې ډلې جلال الدین سعید وایي چې د افغانستان ترکیې ترمنځ دغه سوداګریز دهلیز به افغان صادرونکي وهڅوي چې د صادراتي موادو کیفیت او پروسس ته هم پام وکړي چې د ترکیه او اروپایي سوداګرو د اخیستلو جوګه شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې دغه پروګرام مو واورید. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت دری خبری خپرونه مصطفی صدیقی وړاندې کوي، هم د اوس استودیو ته راغلی. مهرباني.
بلې تشکر.